پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا دولس بجېسوي د غرمې اوس په کابل کې نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دولسمه نیټه د 1399 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له درېیم سره نن برابره ده. په دغه خبری خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي ووایي. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ډله وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې د اور لګېدو په پیښه کې 14 عمله وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستې. له جمهوري ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی سهار په وو بجو کندهار ته له رسیدو سره سم د دې ولایت هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونومو او هوایي ډګر تر کندهار پورې غځېدلی سړک د کندهار د پخواني وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق په نوم پرانست. ولسمشر دغه راز په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانسته او تمه ده چې په عینومینه کې هم یو درې نیم سوه بستریز روغتون پرانیزي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني د ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ دغه راز د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې هم کوي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت معروف ولسوالۍ پر مرکز پراخ برید کړی او د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې ولس امنیتي سرتیری او اته د انتخاباتو کارکوونکي په دې برید کې وژل شوي. د معروف ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د چارواکو په وینا یوویشت طالبان وژل شوي وو. د تخار چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تیرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبا پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه داد.
چرواکو ویل په تیرو دریو اونیو کې د تخار د نمک آب، بهارک او شکمش ولسوالۍ او د غرز د تالقان ښار څنډو کې طالبانو حملې زیاتې کړې وې چې افغان امنیتي ځواکونو هم تر ډېره مخه ونیوله. د تخار ولی عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې حملې ځکه زیاتې کړې تر څو د ده په وینا په قطر کې په روانو خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرو پنځمه ورځ ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنگتن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په دویمه ویلي چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په می میاشت کې په ګوادر بندری ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی وو. په بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالی په دې ډلې چې بلوچ بیلتون پالی طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوچان که څه هم په طبیعي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپله بې وزلي دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د سیشن بې پورز د پاکستان د جندالله وسلوالۍ ډلې ته هم خبرداری ورکړی دی. جندالله ډله د پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP سره تړلې ده. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا د حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویان ملک میرست ویلي د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن برید شوی دی. د لیبیا ترابلس میشتې حکومت د لیبیا ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د برید مسؤولې بللې دي. په ترابلس کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د او جګپوړو افسرانو په ګډون څوارلس عمله وژل شوي دي. پوتین دغه پیښه یو لوی زیان بللی او ویلي دي چې دوه قربانیان د روسیې اتلان وو. پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو ته ویلي چې په خپله د راپورونه ترلاسه کړي پلټونکو ته د دندې وسپاري چې معلومه کړي څه شی دی دغې غمیزې سبب شوي او دته د بیرته راپور ورکړي. پوتین او شویګو تر کتنې مخکې دفاع وزارت نن د ورځې په لومړیو کې اعلان وکړ چې څوارلس ماڼوګان پرون په یوه کوچني اوبتل کې چې د روسیې په اوبو کې څېړنیز ماموریت ترسره کاوه د اور د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. دا له 2000 کال راهیسې د روسیې د سمندري ځواک تر ټولو ناوړه پیښه وه. هغه مهال د کورسک په اټومي بو اوبتل کې د دو چاودنو له امله د دې اوبتل ټوله 113 عمله ووژل شوه.
تاسی دا ازادی رادیو آوری وست غرمه دولس بجه و دقیقی دا ازادی رادیو دا خبروانه تر یوی بجه دا. اوریدونکو په دې خبرونه کې به کندهار ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر پر جزئیاتو خبر سي. د ازادی رادیو خبریال به له کندهار معلومات درکړي چې اشرف غنی نن په کندهار کې څه کوي. په همدې خبرونه کې به د ازری د ولسوالۍ د خلکو څخه واوري چې د دوی په ولسوالۍ کې وايي امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی، عوامل یې څه دي. د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو او په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډله د تروریستانو یو سازمان بللی دی. خو یو ډیر په زړه پورې جالب رپورټ د افغانستان څخه لرو. په هلمند کې به د کجکي ولسوالۍ ته زموږ د خبریال د وروستي سفر په اړه واوري.
دغه کور دی، دغه ونې دي، د دغه ونو نه انده خرابانی کیږي. ښه چې دلته لاس وباس یې هغه کیږي، دغه ځایانې غونډ روشتې تیر کاشي داسې درته وایم.
د ازادي راډیو د دې ساعت په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته وروسته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت، د مخدر موادو د قاچاق پر ضررونو باندې بحث پکې سوی دی. نو د دغو ټول مطالبو درویدو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو کندهار ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن په کندهار کې د مدني ټولنې له استازو سره او د ښځو د حقونو د یو شمېر مدافعانو سره هلته خبرې وکړي. دا اوس را سره زموږ خبریال صادق رښتنی له کنداره په سکایپ کې را سره ملګری دی. صادق جانه، پروګرام ته بخیر راغلی. او د اشرف غنی د سفر جزئیات کاوریدونکو ته ووایه. دی دقیقا نن څه پروګرام لري هلته او ولې تللی کندهار ته؟
فرشتې، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، ولسمشر کندهار ته په دوه ورځني سفر راغلی او تمه ده چې سبا د خلکو او مشرانو یو بیلو غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی جمهور رئیس نن په کندهار کې یو شمېر پروژې افتتاح کړې او د پروژو تر افتتاح وروسته د کندهار په کلي اردو کې د بېلابېلو خلکو سره لیدنې او کتنې پیل کړې چې د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم په وینا نن د ورځې تر پایه به دغه لیدنې دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسانو یو بیلو غونډې ته خبرې وکړي چې تر اوسه لا دغه وینا موضوعات رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي. خو تمه ده چې ولسمشر به په افغانستان افغانستان کې د سولې روان بهیر او د غراز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د بدلون په اړه څرګندونه وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عام روغتیا ریاستونو کې د یو شمېر ستونزو یادونه او شکایتونه کړي وو او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه.
د کومې پروژې نن پرانیسته صادق جان، تاسو ته معلومات درسیدلی دي؟
لومړی پروژه چې ولسمشر افتتاح کړه د $1 میلیون په ارزښت و، چې کار یې په 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و، چې په تېر روژې میاشت کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. دا یو لمریزه برېښنا پروژه ده چې د کندهار صنعتي پارک ته به برېښنا ورکوي.
او
دغه راز ولسمشر چې کندهار ته سار بلې
و بس ته دغه خپل په پروګرامونو باندې معلومات ورکړه چې دې کومې پروژې افتتاح کړي.
بله، لومړی خو ولسمشر چې کندهار ته سهار 9 بجې ورسېدی، یالته د خلکو او قومي مشرانو په زور کې د ولایت نړیواله وای جګر د احمد شاه بابا په نوم کې، او تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار شهر څخه تر وای جګر پورې چې کوم نوې سړک جوړ شوی دا غزیدلې سړک افتتاح کړ، او دغه جاده د کندهار د پخواني امنی کمانډان جنرال ازیک په نوم ونمول. البته دغه دوه طرفه سړک د کندهار شهر له درای څخه شروع کیږي بیا تر وای جګر پورې غزیدلې، چې تقریبا 14.5 کیلومتر اوږدوالی او بیا متر بر لري، چې د جوړېدو چارې د $20 میلیون په لګښت شپږ کاله مخکې اوس تازه ګټې اخیسته. په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانیو په لګښت
بلې پرسیدې. وا دا د سکایپ چون ته په انټرنیټ کې را سره د ژغ کیفیت سم نه دی، او خبرې دې قطقته کل راځي، نو به تر به وی چې دغه معلومات چې څومره راکړل پر دو اکتفا وکړو. اوریدونکو زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره تاسو خبري واوري دي چې نن د افغانستان جمهور رئیس سهار کندهار ته تللی، د کندهار هوایي ډګر یې د احمدشاه بابا په نوم کړی، او یو شمېر پروژې هم پرانیستې دي. دغه مفصل رپور زموږ پر ویبپاڼه باندې خپور شوی، ازادي راډیو ټکی کام تاسو لوستلی سئ، او په نورو خپرونو کې به له کندهاره تاسو ته مفصل راډیوي رپورټ هم ولرو. دا سفر دوه ورځنی دی، سبا به دی د افغانستان جمهور رئیس په سبا په کندهار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره هم وګوري او خبرې به وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي شکایت کوي چې هلته امنیتي وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی دی. د ازره ولسوالۍ ولسوال حمید الله حمید نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دغه د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې خلاصې نسی، او دوی ته کوم کونه ورونه رسیدل، نو شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. له د لوګر د ازره ولسوال حمید الله حمید سره نسیم شفق مرکه کړې ده، او د د مرکه په پایل کې د څه پوښتنه کړې ده چې ولې په ازره کې امنیت خراب شوی؟
د ازره د 1500 خواوشا کیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي، مخالفینو په مونږ باندې لارې باندې کړي دي، او نه مواد ارتزاقیه او نه دوایی او نمرزان انتقالیږي، او عوام په مشکلاتو کې دي.
ول سوال صاحب، او بخې زما پښتنه هم دا و چې ول تاسو د خپل شکایت مرکز د لوګر ته یا سیمه ایزو چارواکو سره دغه مشکلات نه دي شریک کړي، او کابل ته ماول ورکړی کنه، ول اقدام نه ده سوی؟
جناب اقدام سوی ده. نن دریم ورځ ده چې په خاکی جبار باندې کاروان را روان شوی ده. خاکی جبار نه په دغه چې په زنغوزی باندې چې دا راځي، نو دا شینونه ډېر راغلي دي، مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب شوی ده.
ولسوال صاحب، ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي؟ او خلک په څه حالت کې دي؟ د ځوان اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي، او خلک شکایتونه زغ ډیر لري، او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري، ځکه تاسو خو ول چې موثره یاست؟
منګ ماشرایو الحمدلله د مدینه مخکی او پرونه مې درې بالا تیاری راغله مونته مهمات او شیان کټ کړل او نورم را روان دي کمانډو را روانه ده او په ځمن کې سره اضافه ملي اردو راځي نو منګ ولایت په جریان کې د امید ده چې مونته سبا بیګاتا یا بل ورسته کمانډو هم کوځي
کچېر امراستي ون رسیږي خلکو تل څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروري او غلمرنی مواد چې دي نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر سي
کوم سره کومه کو نشي او دوامدار دا چې لارې بندې وي نو غټ ناورین سره مونږ مخ کې دی
د ازري ولسوال حمید الله حمیدو چې د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق مرکه ور سره کړو او اوس اقتصادي خبرونه لرو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وایي
افغان ولسمشر په کندهار کې د صنعتي پارکونو لپاره د شپږ میگاواټه سولري بریښنا پروژه پرانستله ولسمشر محمد اشرف خانی نن له دې سره په خوا کې پاینومینه کې د 350 بسترز روغتون او یو شمېر نورو سترو پروژو افتتاح لپاره کندهار ته تللی و د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحیم الدین آغا چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل خغلی آغاز یاتوی چې د کندهار د صنعتي پارکونو جنراتورونه زاړه او لکار لویدلی و چې ورسره یې په دغه ولد کې صنعتکارو ته هم زیان اړولی و د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د شبرغان غاز د لیګ لپاره د 490 کیلومتر پایپ لاین د تیرولو چارې روانې دي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته ول ټاکل شوی چې د دغه پایپ لاین لاره د شبرغان له خواجه ګوګردک لسیمه د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکې او د جورجان او بلخ مستهلکینو ته غاز ولګول سي خغلی مدفی زیاتوي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به په سلګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه کاری فرصتونه برابر سی او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتی افغانۍ 50 پوله یو سترلینګ پوند 100 افغانۍ 60 پوله یو اروپایي یورو 90 افغانۍ اتی پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
دا ازادي راډیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو دغه پروګرام هر ونی په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو د مخدر موادو د قاچاق او د کشت پر ضررونو او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي نو که تاسو د دغه پروګرام علاقمندي لرئ لطفا د دې خبرونه تر دوهمې نیمایي د راډیو ته غوښونی سي پروګرام به په 12 بجې پیل سي اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ په نوم ډله چې بلوچستان لیبریشن آرمی ورته ویل کیږي د تروریستان او د سازمانونو په ډله کې واچوله د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ د پاکستان څخه د پاکستان د ټولو لوی صوبې بلوچستان د جلایی د لپاره مبارزه کوله خو ولې د امریکا حکومت دا کار کړی زموږ همکار عبدالحی کاکر صاحب را سره په سټوډیو کې دی کاکر صاحب تاسو خو د بلوچستان خپل د بلوچستان اوسیدونکو یاست او تاسو د یو ژورنالیست په هیڅ دغه د دې ډلې فعالیتونو په باره کې کافي معلومات لري د دوی په آینده او په گذشته باندې خبرې است تاسو ولې فکر کوئ چې څه فکر کوئ چې د امریکا حکومت په دغه وخت کې ولې دغه ډله چې له ډېرې مودې راهیسې د جلایی د لپاره مبارزه کوي د تروریستانو په لیست کې واچوله
دې ممکن دی د تحلیل په حساب موږ ویلای شو چې دوه درې وجه کېدلای سي وجه دا د چې له تیرو څو وختونو راځي ایران سره د دې ډلې تعلق ډیر شوی دی الانکه په خوا داسې وله سي وسلوال چې کوم بلوچستان په هغه باندې به ایران ډیر حساسیت شو دی ځکه چې سیستان بلوچستان
وو بلوچستان هم سایه دی وو
نو دوی به دا ویریدو چې هلته ملت پالنه بلوچ راپورته کیږي نو په خوا چې به بلوچ ځپل کېدل نو ایران به په هغه کې لاس وو خدا اوس څه وخت داسې شوی چې د دوی څکم مشران دي د دغه ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې ډلې مشران هلته تللی دي. نو ممکن ده چې امریکا او ایران تعلق شرشه نه دی، نو پاکستان دا غوښت امریکا له ډېر وخت چې دا وکي، او دوم دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر جی امریکا ته او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني، نو ممکن ده دا هغه دپاره د مخکې دخه یو تیاری دی چې دغه وکي. او دریم دا چې افغان طالبان باندې چې د پاکستان نفوذ ډېر دی، د سولې خبرې روانې دي، نو په دې پسې منظر کې یا شالید کې سړی د پرمختګ ته کتای شي.
کاکر صاحب، تاسو د ځینې کسان چې د افغانستان او پاکستان په باره کې مطالعه لري، د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو کتنه لري، دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې معاملې لپاره خپلې ځینې غوښتنې د امریکا حکومت ته وړاندې کړې دي، او غالباً دا چې د امریکا حکومت دغه د بلوچستان او د ازادۍ پاوت د ترستان او پولیس کې شامل کړي، شاید افغانستان د سولې د معاملې سره څه ارتباط ولري. تاسو څه فکر کوئ بلوچستان کې خلک څه وایي؟
نه، ممکن ده داسې وي ځکه چې دوارخیزه تعلقاتو کې راکړه ورکړه وي، او یعنی دا مو ویلای سو امکان دی، یعنی مو کره نه شو ویلای. البته داسې چې د تحلیل په کچه مو ویلای سو چې داسې امکان دی چې پاکستان د پاره دا یو ښه فرصت و چې امریکا دې ته وهڅوي، ځکه تر دې له مخه هم نور امتیري کې طالبان پاکستان دا ډلې هم بندیز لاندې راغلي دي. نو ممکنه ده دا یو ښه فرصت و چې افغان طالب په اړه دی خبرو اترو تک شینول، او پاکستان ته یو فرصت چې امریکا دې ته وهڅوي چې دغه یو شر سره وکینو. ممکن ده دغه دا ټولي خبري وسر تړلې،
او بل دغه خپل په بلوچستان کې څه رقم انعکاس کړی دی؟ خبر خپل په بلوچستان کې بلوچانو کته ست معلومات راغلي وي د دې عکس لمولونه چې د امریکا د دې کار
د بلوچانو د پاره یو ممکن ده دا یو ډیر غټ گزار په دې معنی وي چې بلوچستان په دې نیت تو چې د پاکستان چې د امریکا سره تعلقات خراب سي، نو ممکنه ده په خړو وبو کې به موږ ماهیا نسو. نو دوی دا تمه کوله چې ممکن ده د امریکا لخوا موږ په یو شکل نه شکل کې کنه په ډیپلوماټیک توګه تقویه سو. نو دا به همیشه د دوی سترګي غوي عملا دا سی و نه و ده بل خبره ده، خو د امریکا لخوا ځخه دا بندیز لګیدل نو دا ښکاره پیغام دی بلوچستان ته چې تاسو په وسواله مبارزه کې که تاسو دا فکر وي چې کله به امریکا په یو کچ نه کچ کاغه په انساني بنیادو وي که په بل بنیادو وی له موږ د پاره نرمه ګوښه ولري هغه نستا. دا د البته چې کملته دغه په فعالیتونو دي، ممکن د سپرا فعالیتونو باندې زیات اغیز ونسي ځکه چې امریکا خو له دوی سره تعلق هم نه لري، نه ارتباط لري، نه داسې راپورونه دي. البته دا سی په سیمبولیک توګه بلوچ ته دغه یو پیغام دی چې په دې دغه کې امریکا تاسو سره یا که تاسو دا هیله کوي چې امریکا به کله راځي او موږ مرسته به کوي هغه بنوي.
پاکستان کې لوی ګوندونو د پاکستان حکومت روس عکس الملک چې نه دی څرګند کړی. زه دا اوس د عمران خان د ټویټر حساب ته ګورم، صفحې ته ګورم، هلته څه نه دي لیکل شوي. پاکستان خارجه وزارت د امریکا د حکومت پر دې اقدام څه خبرې کړي یا نورو سترو حزبونو؟
نور هم نه دی کړی، حزبونو هم نه دی کړی، سیاسي ګوندونو په ټویټر باندې خو په دې باندې بحث روان دی شاو بدواړه، خو چې کوم مطرح خلک دي یا مطرح ادارې دي هغه لا تر اوسه نه دي. ممکن د پاکستان بهرنی چارو وزارت څه ووایي او د پاکستان وزیر اعظم ممکن دی نه ووایي، خو وزارت شای ووایي. او پاتې سو سیاسي ګوندونه زیاتره دا سی وی چې هغه په ځینو کیسو کې بیا دوی چپ پاتې سي. ها، دا ممکن دی چې د بلوچستان له خوا د بلوچستان ملت پال دي سیاسي ګوندونه دي د پارلمان لاره سیاست کوي، هغه ممکن دی یو نظر ورکی او ورسته ورکی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه چې دی هغه د بلوچستان په مسله کې شای په دارنګ کې سو کې دوی شپ شانه ولې وی ډیر نه پروسی.
ډیر مننه کاکر صاحب، او دونکو تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکر تحلیل واروید د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د ترستان په اړه کې ګڼلې دی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام د کابل د نن ریسپانډ ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د قطر د راتلونکي بین الافغاني خبراتورو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورسپانې لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني ناستې ته څوک ورځي او څه پایلې به ولري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی دغه غونډه د رواني جولای میاشتې په 8 نیټه د المان او قطر په قربتوب په دوحه کې جوړ شي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې د ناستې اصلي هدف څه دی، څوک وربلل شوی، او د افغانستان د سولې له پروسې سره څه مرسته کولی شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې دغه غونډې ته 60 کسان وربلل شوي چې مهمې سیاسي څېرې پکې نه ښکاري. سر مقال لیکونکي لیکي چې په وربلل شویو کسانو کې ډېری هغه افغانان دي چې د جرمني تابعیت لري او یا هم د مدني ټولنو په نوم په افغانستان کې د سفارتونو پروژې پر مخ وړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې کله دغه ناستې کیږي نو باید مهم او نفوذ لرونکي کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو هلته د افغانستان د خلکو د یوې کتلې په استازیتوب خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دې غونډې ته دولتي کسان هم بلل شوي خو د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د اشخاصو په توګه. خو د سر مقالې لیکوال په دې باور دی چې په دې ناسته کې حکومتي کسان د دولتي استازو په توګه برخه نشي اخیستی نو د دې او د مسکو د غونډې توپیر نشي کېدی. د سر مقالې په پای کې راغلي دي چې همدې مسایلو ته په کتو سر له اوسه فکر کیږي چې دا ناستې ښې پایلې نه لري او د سولې له اصلي مسیره پر بله خوا مزل دی. سرخط ورسپانې بیا دې ناستې ته هیله مندي ښودلې او په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا د سولې د پروسې لپاره یو بل مهم پړاو دی. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په وینا لیکل شوی دي چې د افغان سولې پروسه خپل اصلي پړاو ته رسېدلې او د دغه پړاو له پیل او مثبتو پایلو سره به په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو د جګړې ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې دا پروسه په ښه ډول مدیریت کړي. د مطلب لیکوال همدا شان غوښتنه کوي چې باید د بین الافغاني خبرو اترو پروسه د افغان حکومت له لوري مدیریت شي، نه د هغه اشخاصو له لوري چې له کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د دغه غونډې په اړه لیکلي دي چې په دې ناسته کې باید د افغانانو په مالکیت د سولې لپاره پریکړه وشي. د ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم په دې ناسته کې د حکومت استازي د حکومت په نمایندګۍ برخه نه شي اخیستې نو ښکاره ده چې د غونډې پایلې به هم ښې نتیجې ونه لري.
اوس ورځو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی په وروستیو کې د هلمند د کجکي ولسوالۍ ته تللی و او له هغه ځایه یې دا جالب رپورټ برابر کړی دی په ګډه به یې سره واورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړی کرښه ته تلل یوازې په هموی ټانګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثر سره ازمالی دل لاله وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړیدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګینه لري د لویو پوسټو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیری ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا لغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیس کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي د غترکښونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زین انداخ کوي، دغه غونټه ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونې دی، دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي. ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زین غونډ رويشت ترکاش دی سیدر تواما سان او ته داسې پوي کوي ته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړه کج کې ته نږدې د هلمند سن پر راستاړخ د زمیندار خواته پر یو لوړ غونډې پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزره جمع کنه پوستاره. یک طوله ما اموج افتیدگی است، یک طوله است، 60 نفر است اونجا.
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوسته ها خطی اول ها دیگه اینجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف هست، محلی است این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را مکمل جمع کنه، اینجا را خط شه اینجا را
همین پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم، دشمن را کنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیک ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم به خاطر خوب جمع شود. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید، یک اسپیجنین بود، دشکه بود، تمام سلاح ثقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم، ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعه خرد بود، دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تودی دلو سره په هلمند که ده طالبان په بریتون که زیادوالی رازی خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلهیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستهی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای.
د ازادي راډیو اوریدونکو دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ټول ګټو پروژو د پرانستلو ترڅنګ د غرض کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او د ښځو سره جلا جلا غونډې هم کوي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. د 211 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تېرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او هغوی ته یې ډېره مرژوب لاړولې. د امریکا متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله ترورستي ګروپ وباله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي. لیبیا د حکومت یا روغتیا وزارت ویلي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې 40 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر ورکړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغه تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د او جګړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان په د دورهم په چستر لو ستریت استادیوم کې پیلېږي. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله وروستۍ نهم لوبه له ویسټ انډیز سره وکړي. افغانستان اته پر لپسې لوبې بایللې او اس ویسټ انډیز یوازې وګټلې ده.
اوریدونکو د خبرونې نور تروی بجې پورې چې څومره وخت پاتې دی هغه مو زموږ همکار عبدالنافع همت ته ورکړی دی. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو یو شبکه او نږدې شل تنه خرڅونکي ونیول شول. د کابل امنی قمندانۍ ویان فرامرز پردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو او ځانګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې دوه مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په وو حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو ولس خرڅونکي په داسې حال کې نیولي چې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅول. له دې سره یې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیولي چې 1040 نشي ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې شپږ کیلوګرامه نشه مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کیدل. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې یو نیم کیلوګرام تریاک او یوه لارۍ موټر کې پنځه کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه موادو او قاچاق کوونکو نیول ډیر شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه خبري اعلان ته وویل د 1998 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 258 پیښو دوسیې له 321 تورنو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د 1999 شمسي کال په وروستیو دریو میاشتو کې 106 اتیا دوسیې له 230 تورنو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوي وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
بنیول شوی کسانو کې 2 کسانو غوښتل چې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو دریو میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکوونکي او 9 ښځې دي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو ډېری قضیې او نشه یي موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
شوی د دې کال په پرتله د ښیښي قاچاق ډیر شوی.
د روزګان ولایت په اړه هم راپور لرو.
موږ کورونه مو تکړې و در تاریخ پورې هغه به تاریخونه ځان نه کړول خلکو به قرض سه غوښتي موږ به درلو دي نه.
دا چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوژو باندې سناور اغیز لري په دې اړه له ډاکټر محیب الله مشوانی سره مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دل تراشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابي منګه ولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونس کی.
د احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشې له امله څوک کار نه ورکوي.
زبې خمار بو مثلا لکه بیگانه د کډو چې پراته ورس هیڅ په مو بده کې ساکي بنوم چې څوک دی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې بغواور چې په نیمه شپه کې د کبیر لاله د کور دروازه څوک ټکوي او رسته به څه پیښ شي.
و سره پورته سره دروازه ټکیږي.
څه شي دروازه ټکیږي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډیروالي خبر ورکوي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د دې مرکز ویاند خالد موحد وایي چې له نشې موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کیږي خو له ګاونډي هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. امنیتی کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق شده.
تیر کال په پرتله د خیخی قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشئی موادو نیول هم ډیر شوی دي. په خوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس څیړنې او شمیرې ښیي چې د نشئی موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
کنټرول شوه.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی له نشئی موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولی چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ د نشئی موادو له عمله زیانمن شویو افغانانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولې دي. له دې ډلې څخه 203 کسان یې له وڅخه نیولې، بیا تر دیر شو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند د نشئی موادو د قاچاق او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې د ادارو له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشئی موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشئی موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکم کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یو طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه شوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشئی موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې لګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه راپور راوړو چې د هیروین په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي، اوس روزګان ولایت زو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې شوي دي هغوی اوس کوکنار نه کوي. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایله ورکړي او د کوکنارو شو بدیل دی. د دې لړل یو هم حاجی امید الله دی چې مخکې په خپل ځمکه کوکنار کړلی و، خو اوس د ترنکوټ شارار ون په خیرو کاری سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې پکښې کې کرلې دي. د ازادي راډیو ته ویل کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنې خونې کاروبار ته مخه کړې نو اقتصاد یې قوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړي او هر ورځ په اوسط ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاسته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د ټوک کوکنار و مکرل هغه به کوکنارو به پلا مرزونه په سیوا سلام ور به فورونه مر تکړي و در تاریخ پورې هغه به تاریخ نن ځان نه کړول فورونه به مې دغه سیو را په سیوا درېدل خلګو به قرض اسه غوښتي مر به درلو دینه. او چې په دغه شنه خونه لګاسي وي نه بس ته خو چا قرض را باندې دي او دا یاله مې ګوله برابرې دغهونه بس د بل داس نه وړه کار سره ګرځول یم.
له دغه شنو خونو څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم پکښې کې د کار زمینه برابره سوي. د دې لډلې یو هم علي محمد دی چې مخکې د بیکاری څخه د نورو خلکو په مځکه کوکنار کرل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونو کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یې روزانه کوله یا به مې تاریا کرله، نن ګروس راغلی یم په دغه شنه خونه کې بس دلته خپله یو خواري تخکوم یا تر ډوډۍ برابرو دا کې بازار یو ته شدا یا ډوډۍ برابرۍ.
د علي محمد او حمید الله ترڅنګ شولی هم له هغه وروسته د کوکنارو څخه لاس پر سر سوی کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ټول چې یاد شنه خونه څخه شګه لاس تراوړي
وزګان کې خپل کار نو بیا کوکنارو کوکنارو کروندې مو کړلې. دا ګرنوزونو د کوکنارو په بدل کې راو ته موږ د دولت څخه ډیر راځي. موږ د دولت نور کاندیدان غوښتل چې داسې پروژې پدې کې یعنی مقصد تاریخ او تبعی اسونه زیاته و یعنی ګټه یې نو مقصد موږ په ستوري وبسر ګرځانو یعنی دغه اصول به ستر ډیر دی. آیې چې دغه تاریخ ډیر دی
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایل ورکړی او د کوکنارو شو بدل دی. د دغه ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو شو بدل دی، بلکې دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څرنګه چې موږ د بازو شنو خونو د پښتنانو څخه پښتنه کړي راپورونه هم ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډیر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه یې د کال په اوږدو کې تقریبا 10 لکه عاید ترلاسه کړی دی، چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډیر ښه عاید دی.
خیری وایي په تیرو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 غټې او کوچنۍ شنې خونې جوړې کړې بزګرانو ته. نوموړی زیاتوي چې دوی پلان لري دغه ډول شنې خونې نورې هم جوړې کړي، ځکه د ده په خبره چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه، ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغیزې کوي. ډاکټران وایي هغه معتادین چې د خولې او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستونی، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پازه، ستونی او غوږونو ناوړه اغیزې کوي، په لنډ مهال او اوږد مهال کې زیانونه څه دي؟ معتادین تر څومره وخت پورې د دغه ډول ناوړه اغیزو څخه ځورېږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستونی، پازه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغیزې لري.
ځینې داسې نشه یي توکي دي چې هغه د پوزې د لارې بستل کیږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کیږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې اغستل کیږي. د پوزې د لارې چې کوم نشه اغستل کیږي، د هغې سره غریزي په پوزه باندې کوم علائم د هغوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې علاوه پوزه چې کله هم بنده شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کیږي او میکروبونه پیدا کیږي. دا غي سره بیا داسې وشي چې زمونږه کم تنفسي لار ده، دا غي پرده چې دا غي بهوش شي، دا غي سره بیا د دې نه چې مخ کې بیا مونږ زو لکه وای شراب دي، دا غي سره بیا داسې وی چې په هغه وخت باندې د مری سوزش او د مری خرابېدل دا ور سره جوړي. کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي سچې د پاغي باندې اثرات پریوزي. د دې نه علاوه بیا نور روس سرطانونه د پوزې، مری یا د وچې غاړې سرطانونه دا غي نه بیرستو پیدا کیږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې دا د دې کمی حجري وي، پاغي باندې واړه واړه تارونه وي یا داسې ویښتو په شان ته، هغه تسهیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغستل شي، دا غي سره دا به هوش کیږي، التهابي کیږي، میکروبي کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي. او بل کله چې دا ډیر وخت پاره وي، نو بیا دا غي نه بیا مونږ دا سوچو ویل چې سرطانونه واغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کیدلی شي.
ولی نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصه کې د غوږ د منځنۍ حصې یو ټیوب دی، یو لار دغه دغه تخلاصيږي، کوم چې زمونږ د غوږ د منځنۍ حصې فشارونه برابروي. چې کله دا خلک سیګریټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشو کې، هغه سره د اسټیشن ټیوب یا د غلار بندیږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډیر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملېږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصہ چې دا په کم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابوي، د منځ وړي. او کله چې دغه اعصابي حصہ د منځ نوي سي، هغه بیرته بیا جوړیږي، نو د خلکو اوریدل هم مکمل ورسره ختميږي د وخت سره. چې کله هم پودر په پوزه باندې ولګيږي، دا غي سره د وینې رګونه د دې سره تنګيږي، اولته وینه کمه زی پوزلا. کله چې هم پوزه ته وینه کمه لاړ شي، دا غي سره پوزه وچه شي، د پوزې افرازات هم ورسره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي، وخت کې ورسره سیګریټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 چند زیات پاغو کې د سرطان د پیدا کېدو چانس وي یا پاغو کې دغه خطر وي.
په نشئی موادو کې کوم یو یې ډیر د ستونی او د غوګونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشئی دي ټوله په یو کټګری کې دي، سیګریټ په بل کټګری کې دي. ولې چې سیګریټ ډیر زیات خلک کی او دا غیر نقصانونه هم ډیر زیات دي. ټول بدن څومره سرطانونه دي په هغه کې شپږ فیصد صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر یعنی مطلب د پوزې مری کې، او دا نور چې کوم څلور نوي فیصد دا په ټول بدن کې کیږي. او د دې شپږ فیصد سرطانونو وجه عموما شراب، سیګریټ او ورسره دغه شانتي نور قسمونه نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نور نشي دي ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وی مونږ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو. دا د وینې د رګونو تنګیا نو دا خلک سانوزیټوم ډیر زیات لري چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزه پرده کې سوری کېږي، او کله چې هم د پوزه په پرده کې سوری وشي بیا پوزه صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګریټ څکولی وي نو شل کال پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټول عمر کې سیګریټ نه وي څکولی. نو دغه شانتې د ټولو نشو اثرات دي هغه په بدن کې د ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرضاً یو کس چې هغه د پوزې د لارې نه نشه اخلي، هغه چې کله هم دا نشه پرېږدي ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی فرضاً هغه سیګریټ د لارې مختلف چرس یا څه نشي استفاده کوي، د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي، نو هغه ډیر لږ وخت کې دوه درې میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري فرضاً یو کس چې ډیر وخت لپاره هغه چرس یا سیګریټ یا الکوهل استفاده کړی دي او د هغه سره د غوږ حس ختم شوی دی، نو هغه بیا اوږد مهاله اثرات دي، هغه بیا ډیر وخت اخلي خکېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشې تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
وسه پورې په دې باندې څه تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرضاً ماشومانو باندې ډیر زیات اثر وي چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټې ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې منګاولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونس کی. ځینې خلک دی هغه بیا ډیر عمر سیګریټ اوس کې هغه کې سرطان پیدا نه کی. نو دا په انسان نه دی، یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي. دا خبره
هغه میندې چې هغه امیدوار وي ماشوم لري او بیا دوی نشه کوي، هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په هغه باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمې میندې چې امیدوار وي هغه که فرزن سیګریټ سکي ناغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې غډیر بد اغیز لري، هغه ماشوم بیا د مختلفو مازوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتي الکوهل هم دي او دغه شانتي نور چې څومره نشئ توکي دي هغه چې استعمال کی دغه سره ماشوم مازور پیدا کیږي. د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي، د پوزې حساسیت هم سره پیدا کوي، او بیا د عمر د تیرېدو سره دغه کوګونو یا اورېدل کمزوري پات عذاب یا صحیح نه جوړیږي او ماشوم د مازورې سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه ستونی او غژونه باندې د نشو د ناوړه اغیزو پاره مو له ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاز سره نک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد زاهر په مصر کې لوړې زده کړې کړې او 2 کاله له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. دی وایي چې 6 کاله د کیک بوکس ورزش کړی او 2 سیالۍ هم ګټلې دي. دا چې احمد زاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپل د دولسم سبب لغ شوای ما بیا یو مصرې لغله ور او غوزه د دون سبب تل ما مسرته پنځه کول درې مسرته تل کول ورته د غوزه په لغ شوم خوري شول ما صدر کول مې د توکیو نو ساته جمهوریت ابکار وکړو شپه کول مې کوک بوکس راځي زه تلم کلاب ته تعمل تل ما بس نو د موته یو عارف او ام یې سوتان دور مې او هغه مې په هر مس په خلک مثلا مو مخبل هغه ته ولا مسابقه نو دغه د نیورون سبب چې دا سړی ګره ډیر قوی دی مثلا هر میدان وړي دا به سره کم کو نو د نیورون جام سر سره را چاته مته وسه سلیټ باندې دا غوس کا وخدي بلغه مې څاور ګډوډ ټول رام اوغوس به تاب نه کی د تاریخ خو راشه سم تامین وکړي به مې تاریخ خوړل ور رام نو تامین مې ډیر کولو مخکې د تاریخ کوم 15 کې تامین کولو ته شل لیکو پوری چې تاریخ مې مثلا مصرف کول مو نیم ساعت تامین کولو په مو ته وستو زوی چې هم زوی راته داسې دې تامین کې موته بود یې بیا چې دوی مې اوغوس مواد شول ما د خفا شو د مونه به مو وخت یې ور ور کورونه ته چې دا ته زای په مواد اوغوس ته دې غمه وخره
نو پلو مې خپه شو مې ډېر خپه شو لام ډېر مې خپه شو د مې غونه کولای کې ته مثلا تکړه وي مثلا څنګه د شولې خموله د الکو نه دی پښ په مور زمان کې مثلا په مور دې تاثیر وکړو ځان کړه په امپری خو نه مور را اته نه امپری خو ما دې خپل کورایم جدا کولم را د هر څه نه جدا کوم ځکه مواد مې ډېر شو در یعنی هاتو زه دې کور باندې کړم چې څه خنه یې مار سم وکړت خو په مور زمان کې کله به یو بش برون ما یا مش به کور ما یو به شش به کور بوم دې مش برون بوم ما ایسه پیسې مثلا مو چې د ترجمانې پیسې بکړې وي یو څه دغه مې ګټه خاصه را خاصه مونږه مې خاصه ورورا زبې خمار بوم مثلا لکه بیگانه د کډ وچ پراته ورسه هیڅ په مو بده کې ساکه بنوم چې څوک دی هیڅ مې کول اخر اس ورا ورورا بت درې مې سوت سره ورورا ورا د سې ګاډه ورا شو دا یو ورځ دې بعد خمار ما کور کې نو سم خاصه مې ویدا وا کله مې وخصه ورورا بس مو مخ کې چې ترجمه مو پیسې مې ګلرلې تلو مو تاخه سیوا مو خوم شو ورورا بس نو کله مې وخصه ته بس ور مو وخصه ورورا تلو مې وخصه ورورا د لازر غوتی مخاته کا پدریز روپی نو ما غدریز من وخصه د کور او وته ما شلش په بخي کوته لور نه شواله ما نو ما په شلش په بيته لور کوته ور راځاله وانا کلی صوب دی بعد حالت وکور ور او تی دی وشال بس لور دی او ابو سره لور دی ابا خیرک
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برختره ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سد چی نیمه شپوي او کبیر لالا په خپل کور کې ودی وی په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا او میرمنه سخت ورختا کیږي او نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کې څه څه ده او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر وسه تام ستړی مشه خدای دې خیر کی د تشی په کښ تخته
حلال کښ کوم
خبره لانډه کا داستا حلال کښ څه شه ده
غنم کرم
څه شه غنم
هو غنم
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یاواز په غلا هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا نور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي لګانم څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس دل ډېرې پیسې در جوړوي
یار اوس دې تاریاکو هم چندان خوند نشته
ولی خوند نشته
چې تازه تاریاک ټول کو ارزانه که یو ساتو یا غل راپسی یا پولیس غنم لاخدي خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري
غنم به ولی خطر لري
ما هم اول دغه ستا غوندي فکر کاوه خو کله مو څوک په آرام پرېږدي
نو دا خو زما خپل ازمه کده د چای څه که غنم پکې کرم که کوکنار
ما هم اول دغه سی فکر کاوه وروسته پوه شوم چې ګیر ازما په واکې د لالا
زه پوه نه شوم څوک مو په آرام نه پرېږدي
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي
پوهېږم تاسو پهی ولې غاپي په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي
واخه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي
و سره یې پورته سه دروازه ټکېږي
څه شی دروازه ټکېږي
دروازه ټکېږي
ته ودرې چې زه ورشم نو پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک
و سره یې اول دروازه مه خلاصوه پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دی
بس خدای دې خیر را پیخ کی څوک
دروازه خلاصه که خپل خلک یو
سلام علیکم
وعلیکم سلام کبیر لالا ستړی مشی
خیر وسه هو به خو مې نه پیژندلست تاسو څوک یاست
کبیر لالا مونږ دې پیژنو خیر که ته مو نه پیژنې
راځي کور ته بلل شو ډوډۍ او چای بخورو
نه چای او ډوډۍ نه خورو بس دی وی خبر لپاره راغلیو
د کومې خبرې لپاره راغلی است
مونږ اوریدلې دي چې ته غواړې غنم وکړي دا خبره ریښتیا ده
هو دغه سنیت خو مې کړې ده
تر دې خبرې تیر شه مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک وکړار وکړي
کوم مشرانو فیصله کړې ده زمونږ د کلی مشرانو خو په دې باره کې سنیدې ویلې
دا د کلی د وړو مشرانو خبره نه ده لویو مشرانو فیصله کړی دا چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هیڅ پوه نه شوم دا کوم مشران دي.
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره هم لرم که باید خامخا کوکنار وکرم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ نو درنه لاړو.
یا خدایا، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
The Zahra.